دا مشهر ریډیو دی نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او په دغه یو ساعت خبري غړی کې تاسو هرکلی کوم. په دغه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو، خو اړومبه د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه راته احمد شاه اعظمي وړاندې.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان په سینټ کې حکومت مخالف ګوندونو د اضافي بجټ مسودې باندې سخت نیوکه کړې دي. په میرالی کې د یوې ماشومې د وژنې پر ضد او په سیمه کې د امن لپاره احتجاجي پر لات نن په درېیم ورځ هم روان دي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 5 کسان وژلي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د زمینی مالیاتي بل 2023 په نوم د اضافي بجټ مسوده 13 ورځې د هیواد سینټ ته وړاندې کړه. خو د قومي اسمبلی په شان په سینټ کې حکومت مخالف ګوندونو پر دغه مسوده سخت نیوکه وکړې او دای د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز وباله. حکومت په دې مسوده کې د عربونو روپیو د مالیو زیاتول وړاندیز کړی دی. په سینټ کې تر دې مسوده وړاندې کول وروسته د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال لري تول چې IMF د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازی کول د هیواد خپلواکۍ پلورلو په معنا ده.
دا زمين په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی. څلو 15 شرایط چې پاګه کې یو د ملي بجټ نو ټیکسونه لګول دي، ٹیکس چوٹ ختم ہو دی، بجلی قیمتوں نے سیوا کھول دی، پیٹرول قیمتوں نے سیوا کھول دی، اٹانمی خود مختاری ور کھول دی، ندی سربا اسٹیٹ بینک کا پاکستان دا IMF یو برانچ چورشی.
د پاکستان سینټ مشر صادق سنجرانی د اضافي بجټ مسوده اړوندې کمیټې ته وسپارل او لارښوونه ورته وکړه چې په دوه ورځو کې د نن د خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په پاکستان کې مالي کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو مخه د IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. د شمالي وزیرستان د خیسور د اوسیدونکو لخوا د میرالی کې احتجاجي پرلت نن په درېیم ورځ هم روان دی. پرلتوال د امنیتي ځواکونو لخوا په تورن ډول د یوې 12 کلنې ماشومې د وژنې پر ضد راغونډ شوي دي. دوی غوښتن لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسوال پر ضد د عملیات پر مهال دي دا خلکو له ځورولو لاس واخلي. د تیر زیارت پورس په خیسور کې له وسلوالو سره پنشت کې د پاکستان پوځ څلور سرتیري وژل شوي ول چې وروسته پوځ د لټون عملیات پیل کړل. ځای خلک وای پر دې مهال پوز د ولسی وګړو زورول پیل کړل او یو شمېر خلک یې له کورونو ویسل. دوی دا کوي چې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د جانسدی په نوم یو د ولس کلنه ماشوم هم ووژل سو. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکي وای له پرلتوالو سره خبري روان دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي مشال لري ته ویلي چې دوی د ولس ژوند او د هغوی امنیت ته پام کړی دی. د طالبان په حکومت کې له قدرتي پیر سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 5 کسان وژلي دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر نن مشال لري ته وویل چې 4 کسان نور هم د تیرو 4 ساعتونو په طبي پیش کې ټپیان شوي دي. د نور په وینا 15 کسان په بدخشان کې د واورې ګټ شوېدو په پیش کې وژل شوي او په نیمروز او فراه ولایتونو کې بیا یو کس سیلاب وژلي دي. محمد امین وزیر زیاته کړې چې د ځینو ولایتونو لوی لارې د واورو د اورښت له کبله تړل شوي دي. د طالبان په حکومت کې له طبي پیر سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي ولایتي مسؤولانو ته امر کړی چې له زیانمنو سو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل شوي لارې پرانیزي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف له هغه وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژي په نرخونو کې د زیات جګوالي له کبله له تیرو درو ورځو راهیسې ناکراری روانه ده. نن په یو خبر شوي صدارتي فرمان کې ویل شوي چې ولسمشر توقایف د قزاقستان جمهوریت د اویمې مادې له مخې د حکومت استعفا ومنل. د فرمان له مخې د وزیر اعظم اوسنۍ لومړی مرستیال علي خان سملیوف لنډمهاله وزیر اعظم ټاکل شوی دی. فرمان زیاتوي چې د حکومت اوسنۍ غړي به تر هغه وخت خپلې چارې پر مخ وړي چې تر څو نوی حکومت نوی جوړ شوی. تر دې وړاندې ولسمشر توکایف د جنوري تر 19 پالماتي مانګستاو سیمو او جاناوزین کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د راپورونو له مخې پالماتي کې هغه وخت امنیتي ځواکونو غیر وژونکي لاسي بمونه وکارول کله چې سلګونه مظاهرچیانو د شاروال دفتر ته په زور د ننوتلو هڅه کوله. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمي وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت په ضمني مالیاتي بل نیوکې کړې دي او دای د پیسو نړیوال صندوق ته سر ټیټول بللې دي. په دغه اړه د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي
مینی بجٹ خلاف ان پدی وجہ چې دا زمین په خود مختاره باندې وار دے تلو پینځه شرایط دي چې پاګه کې یو نو ټیکسونه لګول دي ټیکس چور ختمول دي بجلی قیمتونه سیوا کول دي.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي د لادرکه کسانو په اړه له قومي اسمبلی منظوره شوې قانوني مسوده سینټ ته په لاره لادرکه شوې ده، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو د حقونو یو دفاع کوونکې آمنه مسعود جنجوا وایي پاکستان کی میشت غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال وائی دا اسناد نل لرلو لکبلا پیاد حیوات کی دویرے او کھڑاون سر مخت
ماشومان به تعلیم غره کیږي په دې چې موږ کوم مقصد کې ورته درته د ماشومان حقوق لري موږ ته وایي چې تاسو باید ما ځکا تاوړی موږ بار بار ورزو کمشنری ته مرجو دغه ته مرجو غري مطلب موږ کارپون نه راکې
سیمونه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپور نه لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روز مګړم به موجوده د پاکستان د قومي اسمبلی په شان د هیواد په سینټ کې حکومت مخالفه ګوندونو د حکومت لاړه پر وړاندې کړل شوی زمینی مالیاتي بل سخت نیوکې کړې دي او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ته د تسلیمېدو یو دستاویز بللی دی. تیر ورځ په سینټ کې د دې بل وړاندې کولو پر مهال د حکومت مخالفه ګوندونو غړي وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازی کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنی ده، بلخو حکومت دریز دری چې د پاکستان پخوانی حکومتونو هم له ایم ایف څخه د پورونو اخستلو لپاره د هغې ټول شرایط منلي وو. په دغه اړه معلومات د غلام غوث په راپور کې
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د شرطونو د منلو لپاره د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د جنوري په سلورمه نیټه هغه ترمیمی فاینانس بیل د سینیټرانو د تجویزونو لپاره سینټ ته هم وړاندې کړو کوم چې تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د قومي اسمبلی پرنګ په سینټ کې هم د دغه بیل وړاندې کولو پر مهال د حزبی اختلاف سیاستوالو د مینی بجټ دستاویزات د احتجاج په توګه وشلول او د دې په ضد د حزبی اختلاف سیاستوالو ویناګانې هم وکړې. په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد نمی پوښتنه وکړه چې د حزبی اختلاف سیاستوال ولې د دې مخالفت کوي، نو په ځواب کې هغه وویل
مینی بجټ خلاف ان پدې وجه چې دا زمين په خود مختار باندې وار دی او گزار دی څلو پنځه شرایط دي چې پاګه کې یو دا مینی بجټ نو به ټیکسونه لګول دي ټیکس چوټ ختمول دي بجلی قیمتونه سیوا کول دي پټرولو قیمتونه سیوا کول دي اټانمي خود مختاری ور کول دي نو دې سره به سٹیټ بینک آف پاکستان د ایم ایف یو برانچ جوړ شي او دا سرندر ډاکومنٹ وي.
خود خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په قومي اسمبلی کې د مینی بجټ یا ترمیمی فاینانس بل د وړاندې کولو وروسته ویلي وو چې د روان مالی کال په بجټ کې د 323 ارب روپو د اضافي ټیکسونو سره به د ټول هیواد په غریب ولس په روان مالی کال کې یوازې د 2 ارب روپو د ټیکسونو بوج پریوزي او هغه دا هم ویلی وو چې د نورو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو کې هم د ایم ایف یا پیسو د نړیوالې ادارې د قرض پروګرامونه د یادې ادارې د شرطونو سره سم عملي کړي شوی دي. خود جنوري په سلورمه نیټه د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټری شیر رحمان د حکومت د دریز رد کړو او زیاته یې کړه چې په داسې سختو شرطونو په خواني یو حکومت هم د ایم ایف نه قرض نه و ترلاسه کړی.
هم تو جانتے ہیں کہ ایم ایف کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے،
مونږ ته معلومه ده د ایم ایف د مینج کولو لپاره د اوی سره مذاکرات کیږي، ډیکټیشن 3 نه غستل کیږي. دا وی په خوخه مو په تیرو دریو کلونو کې د بجلی نرخونه 15% زیات کړل، اوس به 400 روپۍ د پېټرولو نرخونه زیاتوي. مهرباني وکړئ مونږ ته وخایې چې ولس به چرته زی، یاد وساتئ دا حکومت به د دې مینی بجټ په وجه راپریوزي. تاسو د هیواد د خپلواکۍ په سودا کولو سره ملک نیلام کوي. دا چې تیر کال د جون په میاشت کې د مالی کال د بودیجې یا بجټ منظورولو نه پس د مینی بجټ منظورول څه معنی لري او که پارلمان دا منظور نه کړي نو څه اثرات به یې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادیاتو استاد او کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي،
کله چې حکومت ته په دواړه سایډ باندې یا په یو سایډ باندې یا د هغې چې کوم د آمدن تخمینوي یا د هغې د اخراجاتو تخمینوي پاکې مسله راشي، یا دا ده چې د هغې چې کوم آمدن دی هغه کم راشي، نو د هغې دپاره به تاسو چې کوم سپلیمنټري فاینانشل یو پیش کوي یا هغې ته مینی بجټ وایي. تاسو که خیال وکړئ مخکې چې کوم سالانه بجټ و کوم چې پیش کړی دی حکومت په جون کې، هغه هم د ایمت پروګرام حکومت سره و. و دا اوس چې دی نو ایمت پروګرام چې هغه مخکې ایکسټینډ کوي بوزي د ایمت له طرفه نوي شرطونه په کې ښودل شوي دي. دا هم هغه کړی دی د ایمت او د ایمت شرطونه دي چې حکومت مینی بجټ راوستو. که دغه بجټ پاس نه شي نو ایمت دغه شرطونه حکومت نشي پوره کولی، هغه کې خلل راتلی شي او د ایمت پروګرام حکومت مخ په وړاندې نشي بوتلی.
تاکل شوی ده چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان لپاره د ای ایم ایف د شپږو ارب ډالرو د نوي قرض د پروګرام په اړه به د پیسو د نړیوال صندوق د بورډ د ممبرانو غونډه ترسره کیږي، او که د ای ایم ایف بورډ په پاکستان د خپلو شرطونو عملي کولو باندې د اطمینان څرګندونه وکړه نو پاکستان ته به د یو ارب ډالرو قرضه یا قسط جاری کیږي. حکومت هم هڅه کوي چې د 12مې نیټې نه وړاندې په اضافي ټکسونو مشتمل مینی بجټ او د سټیټ بینک د خپلواک کولو قانوني مسودې د پارلمان نه منظور کړي. د سینټ نه د دغه مسودو منظورول ضروري نه ده، خو د سینټ غړي کولی شي چې په دغه قانوني مسودو کې د بدلون لپاره خپل تجویزونه قومي اسمبلی ته د سینټ د کمیټې د لارې ولیږدوي، او د دې لپاره تیره ورځ دوی ته د درې ورځو وخت ورکړی شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرڅه، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن پنډینګ مقدمه اوریدنه وکړه. پر دې مهال د دې قضیې په اړه جوړ شوې تحقیقاتي کمیټې خپل راپور کمیشن ته وړاندې کړ، خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف پر خواست باندې د فیصلې اورول تر 15 ورځو پورې وځنډوه. د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بارنیو پیسو د مرستو سپینولو لپاره درخواست ورکوونکي اکبر اسبابر ویلي چې انتخاباتي کمیشن باید تحقیقاتي راپور زر تر زره ولستا پډاګه کی. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په یاد مقدمه کې پر ګوند بی بنیاد تورونه پورې کړل شوی دي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد گوهر مسید راکړي.
د تحریک انصاف په خلاف د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د جنوري په 14مه نیټه باندې یو اوریدنه وشوله. دا غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړله. د کیس اوریدنې په موقع باندې هغه تحقیقاتي رپورت مخکې وړاندې کړی شو چې د درېو کالو نه میاشتو نه د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په تحقیقات باندې شروع وو. په دې موقع الیکشن کمیشن ته د پی ټی آی وکیل شخاور درخواست وکړو چې دا تحقیقاتي رپورت ته نه پبلیک کیږي او سهم کې دونکو فیصله دا 15 ورځو د پاره وزنډول شي، ځکه چې داسې کیسونه د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون باندې هم روان دي او په اوریدنې کیږي. الیکشن کمیشن ورته په بدله کې وویل چې دا خبره خو ممکنه نه ده چې دا تحقیقاتي رپورت غلې پاتې شي، ځکه چې په دې موقع باندې دلته عام خلک او خبریالان ناستی. خود کیس فیصله الیکشن کمیشن پینزلس ورځو د پاره وزنډوله. د یادونې وړ دی چې اکبر ایس بابر په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته درخواست کړی و چې تحریک انصاف ته د بهر ملکونو نه په غیر قانوني پیسې را درومي، په دې اړه دا کاروایی وشي. د هغې په بنیاد باندې په کال 2018 کې یو تحقیقاتی کمیټي جوړه شوله چې هغه به د پی ټی آی فارن فنډینګ حواله سره تحقیقات کوي او رپورٹ په الیکشن کمیشن ته جمع کوي. په اوریدنه نه پس اکبر ایس بابر د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت پر رضا باندې دا کیس ځنډول کیږي. دا هغه کمیټي دا چاته چې په یوه میاشت کې دننه د فارن فنډینګ کیس په اړه رپورټ جمع کولو هدایت شوی و، خو نن په درې کاله نه میاشتې پس دغې کمیټۍ د تحقیقاتي رپورټ الیکشن کمیشن ته وړاندې کړ. په دې موقع د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال هم د خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې حکومت دا کیس خاموشه کول غواړي، ځکه چې په دې نه پس د دوی سره خلکو ته د مخ د ښکاره کولو لار نه ده پاتې شوې. ته وویل کروڑونو او اربونو روپۍ وخوړلې شوې او کرپشن وشو، چې کله د دوی غلا د سټیټ بینک له اړخه ونیوله شوه نو په دوه درجن نه زیات د پی ټی آی داسې اکاونټونه معلوم شول چې د چا په الیکشن کمیشن کې حساب کتاب نه دی جمع کړی شوی. په بل طرف حکومتي ویاند فواد چودھری وای چې حکومت په فارن فنډینګ کیس کې کامیاب دی. د اویل چې ځنې خلک تحریک انصاف بدنامول غواړي، خو پاکستانی اولس اوس هم په عمران خان باندې پورا اعتماد لري. مونږ واحده دسی یو سیاسی گند یو چې د هغې د اکاؤنٹس او فنڈنگ یو تفصیلی سسٹم موجود دی، او هغه سسٹم دا دی چې د ټولې نړۍ نه د پی ټی آی کارکنان تحریک انصاف ته خپل فنډونه رالیږي. نورو سیاسی گندونو خو چرته فنډنگ کړی هم نه دی، هغوی خصو خصوصي وډیراګان ځان له ساتلي دي. نن هم په پاکستان کې کا اولس په چا باندې د پیسو په اړه اعتبار کوي نو هغه عمران خان دی. په بل طرف قانوني سیړونکي دا وایي چې که د فارن فنډینګ کیس فیصله د تحریک انصاف خلاف راشي نو وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم د عہدې نه کوزیدل هم شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي په هیواد کې د لادرکه کړل شو کسانو د مندرو لپاره چې کومه قانوني مسوده قامی سملې منزوره کړې و اوس هغه هم ورکه شوې ده. شیرین مزاری دا خبرې د جنوري په 3 د بشری حقوقو پاړه جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. بل په لور د قامی سملې او د بشری حقوقو لپاره د قامی سملې د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ او د لدرک کسانو لپاره کارکونکي مدني فعال امینه مسعود جنجو ویلي دي حکومت په دې قانوني مسوده یا بل کې بے وسه او غیر سنجیده دي او دا بل هیڅ چره هم نه دی ورک او کورګ هم شینو ریکارډ په قامی سملے کې پروت دی. حکومت غواړي نه چې دا بل منظور کی. په دغه اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
د جنوري په 3 منټه په اسلام آباد کې د یو تربیتی ورکشاپ په موقع د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شيري مزاري وینا وا چې دوی د جبري لادرک کسانو لپاره بل جوړ کړي او دا د قامي اسمبلی او د بشري حقوقو لپاره د قائمه کمیټه نه هم منظور کړي شوی. خو دغه بل اوس د قامي اسمبلی نه د سینټ په لار ورک شوی او دوی ته معلومه نه ده چې دغه بل په دې لار کې په کوم ځای کې پریوته. د بشري حقوقو لپاره د قامي اسمبلی قائمه کمیټه او د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي محسن داول جنوری په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت نغواړي چې دا بل عملی شي نو ځکه اوس وای چې دا ورک شوه.
دا بل خو د مخه نام د دې سره ډیر زیات خوخ نو یو ځل ما راوړو په پاره کې ما لږه سزا زیاته تجویز کړې و هغه دې ریجیکټ کړو بیا ما اختر منګل صاحب په شریک راوړو هغه دې ریجیکټ کړو شری مزارې به بار بار وچې دا زرا وړم په خپل اخر کې چې هغه بل راوړو نو بیا سټینډینګ کمیټې ته زمونږ هیومن رائټس راوړو مونږ چې ته هیومن رائټس کمیټې نه بل کم پاس کو هغه نه پس هغه انټیریر چې کم سټینډینګ کمیټې دا غیته دی ولګلو اولته پکې هغه بیا بلا چړ چاړ کړو بلا بدلونونه کی کړیو باوجود د دې چې دونه بدلون هم پکې غیر اوستي وو هغه نه باوجود هم هغه دا بل لاده اوس په سنډ کې باندې کړه دی او پاس کینی نه زکه د منیسټر صاحب دا بیان راغله ده
د تیر کال د جون په اتم نیټه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مزاری قومي اسمبلی کې د جبري لا درک کسانو د حقوقو بل وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوی وو کوم ادارې به تن لا درک کړو نو لا درک کون کې ذمہوار کس ته به ناقابل ضمانت لس کال د بند سزا ورکول کیږي او د دې بل په ماده 1514 ای کې ویل شوی کده لا درک کسانو کورنۍ په کومه ادارې تور پورې کړو نو هغه به ثابت وي او که ثابت یې نکړه نو 15 کال دبن او 1,00,000 روپۍ د جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي په اسلام آباد کې د لا درک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس پاکستان مشري او مدني فعال امنا مسعود جنجوا د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وی حکومت د لا درک کسانو په معاملې کې بے وسه او غیر سنجیده ده غنی دا بل به په خوا د سینټ نه هم منزور کړي شوی وو
دا چې کاری چې دا محکم نه پټ شوی دا بل چې کله د تر راغلی او نېشنل اسمبلی کې هیومن رائټس منیسټري خو دا ډېر خپل بل جوړ کړی وو شری مزاری سره لیکن بعد کې هغه چې انټیریر کمیټي نه لاړ کلوز سره دا هغه بل اوس سینټ کې لاړ اور سینٹ کے اس عوامی کی لاپتہ شوی دی لاپتہ اس کے تم نہ بھی پر سینٹ کے پر نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے گی ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخفل زی باندی پلوٹ دی کلا چہ دا بواری
دلا درک بلوچانو لپاره کارکون کې تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای یوازې د کل 2019 پورې وصل وخت زره بلوچستان په جبري توګه لا درک کړی شوی درنګ دلا درک کسانو لپاره کارکون کې تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس پاکستان وای د 2015 نه زیات د جبري لا درک کسانو کیسونه رجسٹر شوی دلا درک کسانو د مقدمو قتلو لپاره حکومتي کمیشن وای دوی ته دلا درک کسانو ټول 1022 کیسونه ترلاسه شوی چې پکې یې 15,853 حل کړي او په دې کې 3,008 کسان بیرته خپل کورونو ته تللي او پاتې مقدمه به هم ډیر زر هوارې کړي په پاکستان کې د جبري لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین دلا درک کسانو تور د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز بیا دا تورونه ردوي او وای کې د شي دا کسان د بلوچ بلتون پال ډلو سر ملګری شوی وی او د امنیتی ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وی او یا افغانستان ته اوختی وی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
په پاکستان کې مشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي د اسنادو نه لرلو لکبله په دغه هیواد کې لکړاوونو ډک ژوند تیروي د دې په وینا نه په ازادۍ سره تګ راتک ولې شي نه ماشومان سکولونو ته لیږلی شي او نه هغه سنتیا وی لري چې په دې هیواد کې رجسٹرډ کډوالو ته ورکول کیږي د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت یعنی سفران ویلي دي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15,00,000 پورې نا رجسٹرډ کډوال هم اوسيږي زموږ همکار احمدالله پر راپور کې باوري چې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار او د پاکستان حکومت ولې دغه غیر رجسٹرډ کډوال نه رجسٹر کوي
په پاکستان کې مشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو لوجې په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15,00,000 پورې نارجسٹرډ کډوال هم اوسيږي د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپل دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسيږي نوموړي د جنوري په 3 مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسيږي خو قانوني اسناد نه لرلو لوجې په ویره کې ژوند تیروي
نه مون سره ماجر کاشته نه اس اس سي کاشته دي ما شومارم غتيږي به تعلیم غتيږي په دې چې مونږ کوم مکتب کې ورته داخله ده ما شومانو وکړو هغه مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړئ مونږ بار بار ورځو کمشنری ته مرجو دغه ته مرجو هغه مطلب مونږ کارتون نه راکې مونږ پولیس نشي پخځه به یاره نن کابینه غواړي چې کارت وخیو نو مونږ څه یو کارم نه نه هغه به مجبورې به مونږ نه پیسې واخلي که پیسې ورنو کو نو سم د سم نيته په تور خمه ماړې نو ډېر مشکلات دلته مونږ سره دي
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وای چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې ل رجستریشن پاتې شوی چې وسله کډاونو سره مخ دي
داغه جزونی ویزل نه بل ځل ته نشي کلای ویلې کډینا چې کیږي چې کوسینا دي کاروبري نه دی هغه دکانداران دي مزدورون دي نو لاهور ته کلای شي نه ته خبر ته کلای شي چې هسپتال ته چلول شي هسپتال کې چې دې سره کار نه وي اون ته ګوچې مشکلاتې تلینې دا چې دې ته په ګورمر سکولونه کې میری پلورې د کډینا غوړي د کډینا دې سره وینه دې ته تلین په برخه کې ډېر مشکلات آي نو سیار تر اروخ می شریک کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي دې چې دا چا سره دا غي 2023 پر کډینا نشته دا غي مکسرا یت زمواران نشته
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لک پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لک پورې په 2018 او 2019 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی نو نوموړې وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړې شي په 2008 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې د ټولو افغانانو ته د وینا شي و چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ چې چا ځان رجسترډ نکړلو نو هغه ته ملاونه شو په 2018 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ نو چې چا دا دریم ځل د دې ممکن فائدہ واغسته هغه ته حکومت افغان سټیزن کارت ورکړه نو دې ته دوه درې چانسونه ده چې ملاو شي او اوس چې کوم دې دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن د عملو کې ځکه چې کوم ملکی چې ته چې کډوال راځي دا د هغه پروګرام دی چې هغه خلک رجسټرډ کی په دغه کې
یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل قیصر خان افریدی وای ل نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیس کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدي شي بلکې د کارډونو لالارې دوی بانکي حسابونه پرانستلې شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسي لري پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجستریشن دوامدار نه ساتي مشال ویډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطه هڅه وکړه خو نو موړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي
کچرته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د غیر رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورڅوي لکه فرض چې تا اندر دې شړې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو ته الته کې کوم ته موومېنټ نشې کولای ته کاروبار نشې کولای دې ور سره د پولیس چلن هم کیک نه نو ډېر ډېر ستونزې سره د خلک مخامخ شي نو قانوني توګه چې کله د شه حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابندې او یو انیشیار هم پابندې چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړې کی او دې کې د رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسې
په افغانستان کې د 1980 ملسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې لوجې په ملیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیس کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د زمینی مالیاتی بل 2020 په نوم اضافي بجټ مسوده 13 ورځې د هیواد سینټ ته وړاندې کړه، خو د قومي اسمبلی په شان په سینټ کې حکومت مخالفه ګوندونو پر دغه مسوده سخت نیوکې وکړې او دای د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز وباله. حکومت په دې مسوده کې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور د اوسیدونکو لخوا په میرالی کې احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم روان دي. پرلتوال د امنیتي ځواکونو لخوا په تورن ډول د وی دولس کلنې ماشومې د وژنې پر ضد راغونډ شوي دي. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسوال پر ضد عملیات پر مهال دي د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. د طالبان په حکومت کې له قدرتي پیر سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر نن مشال رادیو ته وویل چې په بدخشان کې د واورې ګټ شوېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او په نیمروز او فرا ولایتونو کې بیا یو کس سیلاب وژلي دي. او د کزاکستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف له هغه وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژي په نرخونو کې د زیات جګوالي له کبله له تیرو درو ورځو راهیسې ناکراری روانه وه. نن په یو خبر شوي صدارتي فرمان کې ویل چې ولسمشر توقایف د کزاکستان جمهوریت د اوی مایدې له مخې د حکومت استعفا ومنل.
مهم خبرونه مورده اوریدونکو چې احمد شاه زمیره ته وړاندې کول او اوس راځو یو شمیر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته. په امریکا کې په تیر یو شواروس کې تر یو میلیون زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس اومیکرون بڼه هم خپره شوې ده. د کرونا وبا د بې سارې شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټول نړۍ ته د کرونا په خاطر خبرداري ورکړی وو. ویلي وو چې خلک زر تر زره د واکسین غم ونه خوري یو سو نامې برا منست شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کرونا مثبت پیښې تر یو میلیون تیر شوې. چارواکي خبرداري ورکوي چې د کرونا د اومیکرون بڼې د اوج وخلا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلور ورځ ساتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,91,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمیره تر اوسه په یو شپه ورځ کې بي ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نوې شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداري ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړیوالې وڅونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم گبریوسیس د نوی کال په درشل کې په جنوا کې وویل
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار ټوین ترټس.
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي سونامي به رامنځته کړي.
سربیره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښه به زیات شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تیره اونۍ د وو ورځو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8,452 ته ورسېد.
راپور مورده اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګیلمن دي چې له سمودې راهیسې د دغه ولایت په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې شوي او د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. خو د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د ستونزو د حل لپاره لاړوندو ادارو سره ناستې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې زر تر زره هوارې کړي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله له خپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ وي.
شیرزادو ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شیرزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوي هلته د دې نه خبرېږو، چې خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دی کنه، باید جدي جوړ شي، د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، باید تماس ونیسو ورسره.
یوازې لري پرتې ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجد زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بیخي کار نه په دې ښار کې دومره کمزوري ده، په اطرافو کې وو بیخي ډېر کم، ځکه زه خپل په بیسودو کې اوسېږم. هلته چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
شمس الرحمن دس کې مې دی بالا ور سوالې شنوارو، حالت خو بيخي شبکې کار نه کوي، کومه غته غنګرا کې هم د سيزينه دي چلتم کار نه کوي، چې مصرف هم کیږي، زمونږه ضرورت هم نه رپکیږي، دا چې داس موږ ضرورت رپشي کنه.
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون نه سمالې نو ضرورت ده پر صحیح کارونه کې نو دي هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زمونږه خوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مون طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره، چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي د حل لپاره یې له مسؤولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي او په دې برخه کې کار روان دی. موږ هغه سایټونه چې غیر فعال و پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن لپاره په دې باندې کار روان دی، څو کولای شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات همې بیټه ټیټ شي او همې کیفیت لوړ شي. ستونزې موجودې دي خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
له ننګرهار زمونږ د همکار راپور ته سوبره دوله درې نیم کال زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي شوی، خو سیدونکو وایي چې د انزمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو او د روغتیا او تعلیم په برخو کې کمې وادې شوې وې، په بشپړه توګه نه دي پوره شوې. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره یعنی په تیر دور کې په قبایلی ضلعو کې یو شمیر پرمختیایي پروژې عملي کړې دي چې پکې د روغتیا مرکزونه او تعلیمي ادارې شامل دي. نور تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی وو. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښکېدو د پاره واسانتیا د پاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګمات هغه وعده تکمیل ته ونه رسول.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نو موږ وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډې دو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمه نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانه کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوی د نشټ برابری دي، د جینکو لپاره ډیگری کالجونه جوړ نکړی شول، او تر دې چې په تیرو درینی مکلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پونتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډیر خبرې دي سیدی چې هغه کې لګه مایوسی ښکاری. ټول نغه ته مطالبه زمنګ دا و چې په ان اف سی کې کوم درې پیسدا شیر دي چې هغه به موږ ته ملاوي کې، او بل یو د مایوسی خبره ده چې کوم فند په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګیدل نه دی هغه ډیر زیات باوند شوی دی. نو کمزوري نه ډیر زیات دی چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پر ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو کہ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ کرے دا بارڈر مارکیٹ جی مانے لے وی منگ سرے بارڈر کولا وی دل مانے لیو دا دی صوبے فائدہ دا تی دا منگ تداو کلن ایس ندی شوی گپ لگے کو دلی منگ سرے گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چھے قبائلی سیمو کے با پرمختگ راولی او دا غسیمو تبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا NFC ایوارڈ لپیسو سخا 3% برخہ ہم ورکوی. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړې شوې. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامی پارټۍ د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وایي قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په 3 ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی تر اوسه پورې نفسي وارډ نه شوی یعنی کې موږ ته اسان نه را کړی نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضروري کړې وې فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی موږ ته د ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ دریو وایي.
قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د NFC ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په NFC ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلکو چې بس په جمعه 8 دین کې په قبایلي علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت تر پاس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو، هغه لمه عدالتونه چې کوم دی یو دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لهدا دا نه دوه کالو هغه نه دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې، خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګیدې شي.
کم توقعات چې د خلکو وو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه یقینا چې هغه څه ونه شو او دغه خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه چټکه سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی پای کې بیا ځان خپل مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه څه دلچسپي نه ده کولی شوی یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی
په خیبر پختونخوا کې ل ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوې د انزیمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حده فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وای د پیښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي
فالته وسو دومره بلډینګ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار الته نوی کورس روان دي جوړیږي په ساده کې نوی کورس جوړیږي په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دي الته به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړیږي په جوړ کې سروې شوې ده داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلډینګ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلډینګونو هغه کې نه سینوال ته اوس سروې شوې ده او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره بهال ته اوس نیو بلډینګ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یو کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی وو قبایلی سیمې چې انزمام نوړاندې به ورته ایجنسی ویلې کې دي په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500 لکنه زیاته خودلې شوې و کما چې په هغه وخت کې د قبایلی ضلعو پارلماني استادو سره سره عام اولس هم رد کړي و او ویناي و چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده
د قبایلی ضلعو په اړه مو د احمد الله تفصیلی راپور اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ او مومندو کې خلک د بارانونو تازه لړۍ ته خوشاله دي ځکه چې د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې سوکړه وه او بارانونه نه کېدل دغلته ډېرې ځمکې بارانی دي او هله فصل پکې حاصل ورکوي چې دغلته اوبه وي د زراعت څنګه وایي چې کروندګرو لپاره کار دي چې په خپلو للمزمکو کې د بارانونو فورن رستو یوریا وشیندي په دغه اړه نور معلومات شانواز ترک زیرا کوي
په مومند او باجوړ کې د اوګدي سوکړي ورستو بارانونو شروع شوي د بارانونو دغه لړۍ د جنوري په دریمه شروع شوي چې د باراني او یا للمو کروندګرو پر خوشحالي څرګند کړي دوی وای سږ کال د دوی داسې امید نه وو چې ګنې غنم غوربش او شلشمونه به زرغون شي د جنوري په څلورم هم په مومند او باجوړ کې باران ورېده نو د کوزه محمود د سفر نومي غریزي او للمې د سیمه وسیدونکو خادګور مشاد رډیو ته وویل وړاندې باید یو جرب ځمکنه د 15 مونونو پورې اوربش یو غنم خستل خدا څو کړه باران یا خو په وخت و نشي او یا ډیر کم و شي نو دغه فصلونه ډیر کم کیږي
نو غنم خو سکه ډیر زیات خراب زکه دي چې باران نه نو کنه خاص نه دی راخته خو راخته دي خو به هم بهر کم دي ډیر زیات
اوس خو باران شونده بول
نو وس ان شاء الله ډیر گزاره وکي غلبه خشي یار سفر غ پټي خو به ډیر پیداوار زکه کوي چې غلل می دی غ به خسور کړی دا وینم سی وارازي او غلم ماشله خو چتی کی موبل بدانه کی مخم زیدار رازي
دا محمد په 2,000 اکر زمکه کې یوازې 1,200 اکر زمکه د کروندې جوګه او نور شاړي دي د کروندې جوګز مکو کې 2000 نه زیاته اکړ زمکه بارانی ده، ولی یوازې 15000 اکړ زمکه د نهري نظام د لاندې ده. هم دا شن باجوړ کې د زراعت او د محکمې د سرکاري به پانی د معلوماتو تر مخه 1,15,000 اکړ زمکه ده چې پکې 2,500 نه زیاته اکړ زمکه د کروندې جوګه ده چې په دغه کې بیا 2,500 اکړ زمکه بارانی ده. د یادې به پانی د معلوماتو تر مخه په دواړو قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات غنم، بیا ورپسې سبزیانې او تر هغې وروسته وربشې، جوار او د څارو غیګانې هم کرل کېږي. د مامون د باجوړ خلوزو کلي ګلاب ګل نوم یو کروندګر وایي دوی سږ کال بغیر د وترې غنم کرلی، خو تمه یې وه چې ګنې باران وشي. باران خو ډېر ناوخته وشو، خو دی بیا هم خوشحاله و، ځکه ده ویل فصل ته به وده ورکړي.
اوسه پورې سوکړه وه، بارانونه نه وو، او فصلونه په وچه کرلي وو. الحمدلله اوس دې بارانو سره انشاءالله زموږ ملک آبادېږي، او فصلونه به موږ لږ الله پاک وکړي. او انشاءالله نه غرونه شته نه دغسې اوبه شته، خو زه دې بارانه ته تمه وه الله پاک دغه خدا وکړي.
د یادې به پانی د معلوماتو سره سم باجوړ کې هر کال 25,500 ټنه غنم، 9,500 ټنه جوار، 13,000 ټنه سبزیانې او داسې نور هم پیدا کیږي. ولې د محمدو د معلوماتو سره سم په 6,800 اکړ ځمکه باندې غنم، 2,800 اکړ ځمکه باندې جوار او 3,500 اکړ ځمکه باندې شړشم هم کرل کیږي. پر روان باران کروندګر خوشحاله هم دي، خو بیا هم ځینې تکنیکی مشورې چې باید کروندګر څنګه دې باران نه زیاته فایده واخلي. اګریکلچر افسر ضلع مومن شفیع الله خان ورته دغه مشورې داسې ورکړي.
بارانیز مکه ده، نو هغه د پدې باران کې یوریا ورکی په یو اکړ په دوه جره بابانی و بورې استعمال ولې شي. جرمنی سره شوه به خلکو مخکې غنم کړی دي، نو دا غټر د بادې باران ده، نو اوس موږ سره دا کوو فصل نه به په طاقت کې شي.
شفیع الله خان وای کې او څوک غواړي چې ګنې اوس هم غنم وکړي کړلې شي، ځکه په غرایز سیمو کې چنۍ یا د پرخې واوره نه کیږي. خو که کوم ځای کې چنۍ کیږي هغلته باید غنم ونه کړي، ځکه ممکن ده هغلته غنم ونه ټوکیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز ترغزی راپور مو ورده اوریدونکو. او سره ځو بل ځنګړي راپور ته. په پېښور، کوټ او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس، جهانی وبا او سیاسي نقرارۍ کې یوې خوا ته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولي دي. لې واټکل سره سم روان کال په درو وړو ښارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول، چې د تیرو کلونو پرتله یې شمیر کم و. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې. په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده، او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پرېښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي، نو هغه تقریبا 700 نه برابر 160 خو شه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی، هغوی تقریبا 130 خو شه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خو شه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 30 کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی، هغوی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده، نو هغوی دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي، خو تقریبا 100 کتابونه هغوی چاپ کړي دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي، خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي، او دغه شان د کوټې او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمی خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې تنظیم سره کلیزه هم د پښتو اکیډمی په دې کې دوی دا دغه تاده کړو چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوچ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کوچ کوم پبلیشر دی، دلته اوسه به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بزر فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتابه په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتابه چاپ کړل غواړم. داسې نور خپرندوی ټولنې هم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بیخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا وه او بله وجه د دې حکومت دغه متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومه نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بالا دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خوا او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاو ما مارو په خلا کاو ما مارور په خلا کاو ما سفر جوړ جانان پر کوټه ستر دسی
نستا پچرمی کی
قرآن بخشش دم قرآن